وروسته به نور ملګري په دې باندې کار کوي.
د تندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم. په فایل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
په افغانستان کې چې خلک یې جګړې ځپلي دا ډېرو کورنیو سرپرستان نشته او ډېر کسان داسې هم دي چې دندې نه لري. په دې سبب د فقر کچه لوړه ده. په داسې یو حالت کې اړتیا ده چې لا بېوسه کسانو سره مرستې وشي چې د بشري ناورین مخه ونیول شي. که څه هم لا بېوسه کسانو سره تر ډېره حکومت او موسسات مرسته کوي، خو د دوی تر څنګ د ځوانانو مرستې هم د پام وړ دي. ډېر داسې ځوانان په افغاني ټولنه کې شته چې خیریه بنسټونه لري، لا شتمنو مرستې ټولوي او بیا یې په بېوسه کسانو ویشي. په لوګر ولایت کې هم یوه ډله ځوانانو د یو کمپاین په ترڅ کې د بېوزله کسانو لپاره مرستې راټولې کړې وې چې په 160 کورنیو یې وویشلې. د دې کمپاین یو غړی سیف الرحمن غریبیار وایي که ځوانانو وغواړي کولی شي هغو وګړو ته د مرستې لاس ورکړي چې ډېر څه نه لري.
د دغه کمپاین لویه لاسته راوړنه یا ګټه دا ده چې ډېر با احساسه ځوانان شتون لري چې په اړمنو کورنیو زړه درد کوي او غواړي چې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي، خو دوی بې دندې دي، اقتصاد یې دومره جوړ نه دی چې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. په یاد کمپاین کې دغو ځوانانو ته دا زمینه برابره شوه ترسو له بیوزلو کورنوی سرمرست وکړي او خپل وجدان حد یا قل تری و حد را حد کړي.
پا لوگر که دا بیوزل کسانو سره د مرسته کوونکو د کمپاین یو بلغړی او د لوگر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل وایي دوی ټول کار د ځوانانو په هڅو کړی او که ځوانانو غواړي دغه ډول ډیر ګټور فعالیتونه کولای شي.
مونږ غواړو چې د دې فرهنګ په پایله کې له هغو وګړو څخه چې د دوی ورځنی روزګار یو څه ښه دی مرستې راټولې کړو او بیرته په بېوزلو باندې وویشو. څو میاشتې وړاندې د ژمي له پیلېدو سره سم مونږ د یو شمېر ځوانانو په مټ د خلکو تر دروازو او قرضایونو ورغللو او دا قناعت مو ورکړ چې هغه څه چې په کور کې تاسو ته زوړ ښکاري ممکن یو بل غریب ته نوی ښکاره شي او د ژمي لپاره یې توښه شي او دوی به ګرم زمی پرې تیر کړي. مونږ په دې برخه کې فکرونه منسجم کړل، د مرستو راټولولو ته مو لابي وکړله او ډېرې نغدي او جنسي مرستې مو راټولې کړلې. بالاخره 222 بستې مو ترې برابرې کړلې او ډېرو لرو پرتو سیمو ولسوالیو ته مو هم ولېږلې. مونږ اوس د خوراکي توکو د مرستو راټولولو او بېرته په بېوزلو ویشلو ته ملا تړلې. خورا ډېر ځوانان چې یو شمېر یې په کابل کې میشت دي او یو شمېر دلته په لوګر کې دي، له مونږ سره یې همکاري بې ساري ده او د دغه ډول پروګرامونو په تطبیق کې که د دوی همکاري نه وي نو ممکن مونږ یوې ملموسې پایلې ته ونه رسېږو.
ښاغلی تسل زیاتوي له دې کمپاین څخه یې مقصد دا هم و چې ثابته کړي ځوانان دې تل د حکومت او موسسو مرستو ته نه منتظر کېږي، بلکې خپله دې هڅه وکړي چې د ټولنې له بېوسه کسانو سره مرسته وکړي.
مونږ دا ځل د مرستو راټولولو فعالیت په څلورو برخو تقسیم کړی چې یو برخه د مرستو راټولولو کمپاین و، دغه راز بله برخه د ژمنه شویو مرستو راغونډول و، درېیمه برخه د غریبانو په نښه کول دي او څلورمه برخه د مرستو ویشل دي. داسې په چانکړې توګه درته وایمه، له دې چارې زموږ موخه او هدف دا دی چې مونږ نظام او ولس ته ثابته کړو چې ټولې چارې دولت لخوا د یو ځانګړي فنډ په ورکولو سره نه تطبیقیږي، بلکې د ولس او ځوانانو مشارکت هم کولی شي چې وګړو ته چوپړتیاوې وړاندې کړي. همدغه انګیزه مونږ ټولو افغانانو ته وړاندې کوو. دا ثابتوو چې که د کار په وړاندې تعهد، اراده او دغه راز تحرک وجود ولري نو ډېرې ناشونې چارې شونې کېږي او د دې خاورې په وړاندې زموږ ایماني او وجداني دنده همدا ده چې موږ پرته د چا له هدایت او خاص امر څخه هم وطن او وطنوالو ته ډېر څه کولی سو.
له بېوسو سره د مرسته کوونکو د کمپاین یو بل غړی حسیب مومند وایي د مرستې تر څنګ دا ډول فعالیتونه نور ځوانانو ته هم انګیزه ورکوي چې دې ډول ښو کارونو ته مخه کړي.
مرستې په خپل ځای غریب کورنۍ ته ورسېدلې، ورسره یو انګیزه او یو تحرک د نورو ځوانانو قد کې را ایجاد سو. فعلا موږ سره موازي دوه حرکتونه نور د مرستو راټولولو ادامه لري. انشاءالله چې په همدو ورځو کې له هغه ادرسه وکولی شي دوی څو کورنۍ نور هم سپورټ کړي هدف دا دی دغه فرهنګ ایجاد سو او دغه فرهنګ لپاره ابتدایي کارونه وشول. انشاءالله له دې وروسته به نور ملګري هم په دې باندې کار کوي او وکولی شو چې دغه د ثروتمندانو او د خانانو او د غریبانو ترمنځ دغه کوم واټن چې دی دا لږ راکم کړی شو او خپلو غریبو کورنیو مو لاسنیوی کړی وي.
یو شمېر خیریه بنسټونه او کسان چې مرستې کوي د مرستو په وخت د بېوسه کسانو عکسونه ویډیوګانې اخلي او خپروي. خو له بېوسه کسانو سره د مرسته کوونکو د کمپاین غړی رفیع الله ستانکزی دا کار ناسم بولي او له مرسته کوونکو غواړي چې دا کار دې نه کوي.
نن سبا موږ ګورو چې هغوی هغه بشري حق تر پښو لاندې کېږي او هغه بشري حق باید د هغوی وساتل شي. یعنې داسې ونهشي چې هغوی کامره کې مخ راسي، عکس راسي یا ویډیو راسي. موږ یې دې نه کلکه ډاډه وکړله او د غړمنو کورونه هیڅ حق موږ وانخیسته او هغلته هم ورته توضیح کړلې. نو دا داسې یو مسله ده چې نن سبا له بده مرغه په افغانستان کې ډېر شوې ده او دا د انسان بشري حق تر پښو لاندې کوي او همدارنګه د هغه هغه اعتماد په نفس بیا له لاسه ورکوي. ځکه دا خو خواله رسنۍ دي، رسنۍ دي دوی کې دا موضوعات په عکسونه او دا ویډیوګانې پاتې کیږي. که اوس هغه ماشوم یا ماشوم غټیږي بیا هغه اعتماد په نفس لاسه ورکوي، د حقارت احساس کوي. نو نه باید دغسې کارونه وشي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې د ځوانانو خیریه فعالیتونه او له بېوزلو سره مرستې څومره ګټوره تمامېدلی شي او دا مرستې څه ډول ټولې او وویشل شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له شکر الله لیوال سره چې له خیریه مؤسساتو سره یې کار کړی او خپله یې هم د مرستو په کمپاین کې برخه اخیستې مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
لیوال صاحب، په دې وروستیو کې ځینې خیریه بنسټونو او ځوانانو مرستې راټولې کړې او په بېوس خلکو یې وویشلې، دا خپل څومره ګټورې دي؟ یعنی څومره کولی شي د هغو کسانو په ژوند کې تغییر راولي چې په دسترخوان یې ډېر څه نشته؟
دغه ځوانان چې دغه پروسه رهبري کوي دا د همغه سیمې د همغه ځای د همغه منطقې خلک وي. هغوی ته مکمل معلومات وي څو غریب ده او د ژوند کچه چا په څومره ده، او بالخصوص ځوانان ته دا هم ښه معلومیږي چې څوک کولی شي مرسته وکړي زموږ سره. او لکه ځوانان خپله کېدای شي دې برخه کې کوم مادي مرسته ونه کړي کنه، ولې دا هڅونه دا تشویق د پروسې د رهبری او خلکو د دماد او خستلو باندې دغه ټول کولس چې ځوانان د ابتکار باندې د پروسه ټول په مخ لاړ شي او مونږ خلکو سره مرسته وسی. لکه مخکې چې د دولت د خوانه پروسې د ارزیابي د خلکو د مشخص کولو بیا د مرستو ویشلو بیا د نور هادونو د خوانه وي، یغو کې ملکان، مشران یا با نفوس او با رسوخ خلک دخیلو دیغو خپل ملاحظات او انګیرنې پکې وي. او تاسو ته بهتره معلومه چې ډیر خلک دینه شکایت لري چې مونږ خلکو ته نه رسیږي. ولې د ځوانانو د خوانه چې دغه شای رهبری کیږي او تر اوسه چې موږ تجربه لرو په دې کې د وکیل، د ملک، د باروسوخه کس، د بلچا لاس نسته. دوی مستقیما کسان په نخ کوي ورته وایي چې دغه کس اړمند ده، دته باید موږ مرسته ورسو. نو دا د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغیز لري. او زه کولای شم چې په ډیر ډاډ سره دا ووایم چې یوازنۍ مرسته چې په پوره معیار سره غریب ته رسیږي دغه د خودجوش حرکتونو مرسته ده.
دغه مرستې چې ځوانان کوي څه ډول باید راټول شي، څه ډول باید مدیریت شي او څه ډول باید وویشل شي چې واقعا هغه کسان چې بېوسه وي هغه ته ورسیږي؟
تر ټولو مهم همدغه دغه مدیریت او رهبری او دغه پروسې پر مخ بول دي. ټول غواړي چې یو بل چا سره مرسته وکړي، غریب سره مرسته وکړي، خو په لاس کې څه نه وي. ولې دغه زموږ او تاسو نشته امکان د دې سو نس کېدلی چې موږ غریب سره مرسته نسو کولای. کېدای شي نور داسې خلک موجود وي هغوی غواړي د خلکو سره مرسته وکړي خو ادرس نه ورته معلوم. ځوانان کولای شي چې یو اقدام وکړي، کوم غریب کسان چې دي دغه په نخ کی، همدارنګه کوم مالدار کسان چې دی او خواخوږی کسان چې د پنهخه کی، ټول ته دی وای، ټول ته خبر ورکړي چې موږ دغه سیو اقدام شروع کړی ده. فرض کړه کچیر 50 کسان وي او دا کسان د ځوانانو په نسبت باندې سیو چوغي مرسته کوي، دوی ته دوی خبر ورکړي دوی نه چشل کسان هم مرسته کوي هم دوی ته بس. نو تر ټولو مهم دا ده چې دوی غو دې د مرسته را ټولول غک تر خلکو پوري ورسیږي. په دې کې ننګ او شرم او ار باید نوي کزه چاته ما سره مرسته ونه کی زب کم راسم یا بزخ خجالت سم یا بغت بد خرسم نه. زکه ستا غړې په خلاصي ورته چې دغه سیو اقدام کړی سره مرسته کوي هو یا نه. او بل سره خو کې د ځوانانو انسجام ډیر مهمه ده. څومره چې د ځوانانو د ملګرو تعداد ډیر وي کولای شي چې مرسته په خطو غره منسجام کی. او همدارنګه څومره چې تعداد د رهبری د مرسته ډیر یو ته هغه مالدار خلک ډیر کوي یو تقریباً هم چوران دیوغه درسونه هم ډیر کوي. نو په دواړو خو کې دا ډیر مهمه ده چې د ملګرو تعداد د کار مخوي باید په واحد ادرس باندې سبي کول راټولي کې باید تعداد لږ زره ډیر وي.
تاسو خپل چې دغه ډول کارونه کړی دي کله خپل تجربه را ته وایي چې ځوانان باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
اول خو ځوانان ته مهمه دا ده چې د مرستې په وخت او ډول باندې پوه شي کنه لکه خلک شته اړتیا لري. لکه موږ په تیر زمي کې زیاتره دوستانو ته معلوم وي چې موږ د تودو جامو مرسته وکړه همغه وخت. دوهم ځوانان باید متوجه شي چې دغه مرسته څه رقم دوی وغځوي د وخت اوږد کې د دې لپاره چې ډیره مرسته ترلاسه کړي. لکه زړه تنګي ورته نشي کنه. ځینې داسې خلک دي چې هغه مثلا زه و درس لرم یوغوی د ژمنې جامو کم در ټولولو کمپاین شروع ک تقریبا 200 جوړه راټول کړل هم د شاوخوا کې وي نو هغه پروسه ودروله. څومره چې دا پروسه وغځول شي همغه مرسته ډیر راټولېږي. نو ځوانان ته دا مهمه ده ټول درد احساس ولې د درد وړاندې زموږ اقدام څه ده. موږ یو بې وزله کس فرض کړه سرک په سر باندې ولې دغه انزور مو وخت فیسبوک ته واچول چې مرسته سره وکړي ای غسر مرسته وشو. ځوانان باید مسولیت پذیر اوسېږي. دا یوازې مسولیت دا نه ده چې ما فیسبوک پوسټ وکړو یا مې څو نفر ته ورته لږه خلاصو ته به نفر ته پسې ورشي دروازې شاته پیسې تر راواخلي غته هم تشویق او ترغیب کې چې نورو کسان دا ورته وایي کنه. او بل دا ده چې موږ باید هر وخت دولت ته نورو ټولنو ته سازمانونو ته ونه درېږي چې موږ سره وي مرسته کوي. من حیث دی او فعال غړي دي د جامعې موږ هم دا مسولیت لرو. نه تنها دا مسولیت چې غږ اوچت کو خلک خبر کو بلکې مسولیت باید په دې توګه موږ خپله مسولیت تعقیب کړو چې د خلکو په ژوند کې هم تغیرات باید بیرته راغلي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمی صاحب کراتو وایست چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه شته مګر د نسبت پرمختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. ځینې تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغې باندې توافق کړی وو هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي. نو د تفاهمنامې عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډیډلاین هغه کوم وخت چې تعین شوی و هغه مو ډېر ناوخت دی د خپل وخت څخه. او په هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی چونکې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په حیث د یو بهانه کاروي د مذاکرات په د بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره. او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین سوي وای امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې
زمایو پختنه ممداد جناب اعظمی صاحب چې په افغانستان کې دغه د توافقنامې په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنز د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي یا د سولې پروسه چټکه کړي؟
په دې شکل نه چې دا یو مثبت پرمختګ دی او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو هغه سیاسي چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهه ته د طالبانو پر وړاندې باندې خپل امادګي نیسي او هغوی سره به مذاکرات کوي. دا زموږ کې قوت راوبخښي. مګر سوال دا دی چې باید دغه نوې ټیم د یادول رسول لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حتی ونه رسېږي چې موږ دې بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ ورته شبېدار دې بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کیږي چې څه باید وسی چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ سي یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته. هغه څه چې د سولې لپاره ډېر مهم بلل کیږي
شفاف شه په دې کې ټول مسایل دي. یو خدای مهمه ده چې آیا د طالبان په دې کې څومره دغه لري صلاحیت لري چې د جنگ کم کړي او څومره تدې توانای لري چې د دې جنگ کم کړي او څومره غواړي. ځکه چې طالبان په خوده کې خپل مشکلات لري. د پاکستان سره د یاري کې یو بل مسله ده چې پاکستان ته د څومره تادې کړي چې سولې غواړي. باید یو
اعظمی صاحب تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید سوگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راه را در پیش بگیره؟
شما ببینید د تفاهمنامه بین طالب امریکا که امضا شدن اوجه گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000 تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. که بارکی که در رهایی زندانی های طالب وجود دارن دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمان صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شون و این با نظر داشت لیست که طالبا و امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن بر علاوه هم لیست که طالبا و امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیان بیان شدن طالبا نصفش قبول میکنه که مردمای هستن که در لیست طالب و امریکا هم بودن. طالبا این را به حیث یک بهانه باید استفاده نکنه به خاطر که هنوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی ها را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله کچیر طالبان عظمی صاحب کچیر طالبان لکم دا اوس پندغه موضوع باندې یعنی د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامه پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 5,000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې یو ستر خنډ وي؟
دا خو به خنډ وي مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې خبرې امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید د 5,000 بندیانو اله کولو ته منتظر نه سي او بین افغاني مذاکرات شروع سي ژر تر ژره. چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نه سي او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسې د زندانیانو د اله کولو لړۍ مه دروئ، بېرته باید شروع سي.
بله و اعظمي صاحب خوب خشونت ها ده هم در یو آخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته میشه و تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستند در این شکی نیست و من فکر میکنم که طالبا بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا نوز ما ندیدیم. یعنی طالبا فکر میکنن که هر وقت اگه مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه اینا فکر میکنن که اینا میتونن پس از رای جنگ برندش رای افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و از افغان کشی و باید به حیث یک افزار استفاده نشه تا فضای صلح باید مذاکرات پیش
بله بودن. اعظمی صاحب عظمی صاحب تاسو هم پوجریان که از چه د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره یې وکتل. لغه مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځینې ټویټونه یې هم درلودل او په غو کې وضاحت هم ورک. تاسو له نظر د زلمی خلیلزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر په تمه دي دا به څومره یو ښه کړکۍ خلاصه کړي د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې پیل سي؟
ذکر کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي، مگر تر اوسه پورې په هغه تخنیکي لحاظ ډېر پرمختګ نه دی سوی چې دا به څوک به کوربه وي، کوم افراد به پکښې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوړی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت د افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغوی پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه ښیي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم شي او جنگ و خشونت ادامه ولري بیا دا معنا نه لري. دا بیا ډېر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب درام کې بیا جنگ وي. طالبان ته پکار ده چې هغه سخت دریځ افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دوی ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډېر مفید نه وي چې یو ډله طالبان راشي او نور دي
بله. و اعظمی صاحب، پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرفهای درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغانها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد بسیار مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی بسیار مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که با یک تفاهم برسند نه با یک جنجال نو. مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت فعلی بسیار بالاست و این به افغانا قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است این است که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا رو باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. خیچار طالب نتانستن که داعش از بین ببره. من فکر میتونم این سه موضوع بسیار مهم است مثل صلح و جنگ افغانستان.
بله، بیره مننه کور ودن.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.